السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په د هله چې د ژوند چارې مخی وي د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي چې په خوست او کونړ کې د پاکستان له لوري په بمباری کې ټول ټال شل ماشومان وژل شوی دي. د طالبانو او ځایي اوسیدونکو په وینا د اپریل په 14مه په خوست کې د پاکستاني الوتکو په بمباری کې تر 30 ډیر او په کونړ کې شپږ تنه وژل شوي. په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد آګ ایویا پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې په خوست کې 12 نجونې او 3 هلکان وژل شوي، خو په کونړ کې بیا 3 نجونې او 2 هلکان وژل شوي دي. نوموړي دا پیښه بوږنوونکې تراژیدي بللې ده. د طالبانو د حکومت ستري محکمې وویل چې پرون د کابل په ابتدایي محکمه کې وتنه د غلا او د شرابو د پلورلو او څښلو په تور هر یو په 15 درو محکوم شو. دا لکه چې د تیر کال د اگست په 15مه طالبان وخت رسیدلی دي، لومړی ځل دی چې په جرم تورنو کسانو ته دا ډول سزا اورول کیږي. ستري محکمې په یو خبر پاڼه کې ویلي تورنو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی او د محکمې له پریکړې وروسته سزا ورکړل شوه. روسته یو ورختونو په میدان وردګ او نورستان کې لزګونه کورونه ویجاړ کړي او ډیره کرنیزه ځمکه یې ویجاړه کړې ده. د سه‌شنبه په ورځ ناوخته د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې سیل لزګونه کورونه ویجاړ کړل او د دې ولسوالۍ سلګونه اوسیدونکي یې اړ کړل چې خپلې مینې پرېږدي. د طالبانو استخبارات وایي چې امنیتي ځواکونو یې پاکستان ته د پرمختللي رادار سیستم د قاچاق مخه نیولې ده. په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو رئیس پرون خبریالانو ته وویل دا رادار د نړیوالو ځواکونو له لوري د غره پر یوه څوکه د افغان ځواکونو په پوځي اډه کې نصب شوی و. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د روسیې او اوکراین د ولسمشرانو سره د دواړو هیوادونو په پلازمینو کې د کتنو غوښتنه وکړه. د فرانس پریس خبری اجانس د راپور له مخې دا خبره د سرمنشي ویندوی سټیفن دوجاریک پرون چهارشنبه وکړه. وی ویل چې ښاغلی ګوترش ولادیمیر پوتین او ولادیمیر زلینسکي ته په جلا جلا لیکونو کې له هغوی سره د لیدو غوښتنې کړې دي. او د کاناډا د مالی وزیر کریستیا فریلند وایي چې پرون د جی شل په ناسته کې د روسیې د ګډون په اعتراض کې لغونډې ووته. د پر خپل ټویټر پانه خلی چې په واشنگټن کې د جی شل د دې اونۍ ناسته د نړۍ د اقتصاد د ملاتړ لپاره دی. دا چې د کاناډا د صدر اعظم مرستیال هم ده وایي چې پر اوکراین د روسیې غیر قانوني یرغل د نړۍ اقتصاد ته جدي ګواښ دی او روسیه باید په دې ناستو کې ګډون ونه کړي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کابل پر روسیو بمی بریدونو خبرګون وخوت.
د امنیت شورا په بیان کې ویل شوی چې باید د دې ډول تروریستي بریدونو له عاملانو او تمویلونکو سره حساب کتاب وشي.
له دې بریدونو وروسته ایران طالبانو ته ویلي چې د داعش ګواښ دفع کړي. ایران له څه ویره لري؟
وی دا فکر کوي چې امریکایان غواړي چې د افغانستان د لارې داعش ایران ته مستقیم خطر ولري.
کاناډا کې افغان سفارت امریکا کې د میشتو افغانانو کنسولي چارې هم پر غاړه واخیسته. د پاکستان د بهرنیو چارو نوې ټاکل شوې مرستیال وایي له افغانستان سره د سولې او ثبات همکاریو ته دوام ورکوي. دویمه نیمایي نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونو ته ځانګړې شوې.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلې د خبري ټولګې د سر موضوع دا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو د کابل په لویدیځ کې پر زده کوونکو روستۍ بمی چاودنې په کلکه وغندلې. طالب چارواکو ویلي چې د سه شنبې د ورځې په دغو چاودنو کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او نږدې شل نور ژوبل دي، خو د نتایج شوو راپورونو له مخې د پیښې د قربانیانو شمیر تر دې ډیر لوړ دی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونی بیان کې ویل شوي چې د دې شورا غړیو د ټولو افغانانو د زده کړو پر حق او د سولې او امنیت په ټینګېدو کې د زده کړو پر رول ټینګار کړی دی. د بیان په دوام کې راغلی چې دوی د زده کوونکو د خوندیتوب، د هغوی د زده کړو د حق او پر ښوونځیو د حملو د اغیز په اړه هم اندېښنه ښکاره کړې ده. د شاهدانو په وینا د کابل د دشت برچی سیمې په عبدالرحیم شهید لیسه او ممتاز تعلیمي مرکز کې چې ډیری اوسیدونکي یې شیعه‌ګان دي درې چاودنې وشوې. د طالبانو د حکومت چارواکو په رسمي ډول د شپږ تنو وژل کېده او د کابو شلو نورو ټپي کېده تایید کړې ده، خو د جرمني ډي پی ای خبري آژانس د کابل د پولیسو په قول ویلي چې نه تنه وشل شوي دي. د ځینو نورو ناتایج شویو راپورونو له مخې د وژل شویو شمیر ممکن 15 تنه وي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دغو چاودنو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په بیان کې ویل شوي چې باید د دې ډول تروریستي بریدونو له عاملانو او تمویلونکو سره حساب کتاب وشي او عدالت ته راکاژل شي. امنیت شورا تروریزم د نړۍ سولې او امنیت جدي ګواښ او هر راز تروریستي عمل جنایت او نه توجیه کیدونکی بللی دی. د امنیت شورا په بیان کې وړاندې راغلی چې درست هیوادونه دي د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې او د ملګرو ملتو د منشور مطابق د خپلو مکلفیتونو پر اساس له ټولو امکاناتو څخه به استفادې د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو د کابل په لویدیځ کې پر زده کوونکو بمی بریدونه په کلاکه وغندل. دا بریدونه د سې شنبه په ورځ وشول خو تر اوسه یې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. تر دې وړاندې بیا داعش وسلوالې ډلې د کابل په لویدیځ کې تر ډېره سټیج شویګان پکې میشت دي د ورته حملو مسؤلیت اخیستی دی. له دغو بریدونو وروسته ایران د طالبانو وغوښتل چې د کابل د وروستیو چاودنو عاملان ونیسي او سزا ورکړي. د راپورونو له مخې ایران په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښمن دی او فکر کوي چې د افغانستان امنی به ایران ته هم خبره شي. د ایران تسنیم خبری آژانس چې د ایران په سپاهی پاسداران پورې اړوند دی په یو راپور کې په افغانستان کې د داعش د قوت اخیستو او ایران ته د خطر پېښېدو په اړه اندېښنه ښودلې. داعش په وروستیو کې په پاکستان کې هم د ځینو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. اسمت څاروان په افغانستان کې د داعش د نفوذ او فعالیت د زیاتېدو د احتمال په اړه د سیاسي چارو له شناند او ژورنالیست سمی یوسفزی سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د ده په نظر دا اندېښنې څومره جدي دي.
ایران همیشه په افغانستان کې د داعش حضور ته لکه د روسیې او حتی چین د شک په نظر ګوري. هغوی دا فکر کوي چې امریکایان یا غربیان یا حتی اسرائیل غواړي چې د افغانستان د لارې په افغانستان د خاورې نه داعش یو داسې قوت باندې واوړي چې ایران ته مستقیم خطر ولري. ایران په افغانستان کې د داعش حضور سلسل ډول څاري او سره د دې چې دا وخت داعش په افغانستان کې کمزوري شوی ده، خو دا کمزوري یو عامل دغه دی چې هغه خلک یا هغه گروپونه یا هغه ملکونه چې په دغه ډول خلکو باندې سرمایه گذاری کوي یا خپل ځان په ګټه د نورو هیوادونو پر خلاف د افغانستان له خاورې استعمالوي، هغوی دا وخت خاموشه دي او حالات ګوري. له دې امله داعش دا وخت کمزوری ده، خو د داعش ریښې په افغانستان کې شته دي او که دوی نړیوال ملاتړ پیدا کړي یا نړیوالې پټې شبکې دوی راڅرګند کړي، دوی کولی شي چې په افغانستان کې بیا راڅرګند شي او طالبان هم چیلنج کړي او په عین حال کې په سیمه کې نور هیوادونو ته هم لکه ایران، پاکستان، حتی چین هغوی ته هم مشکلات جوړ کړي.
اوسنی وضعیت تر طوفان مخکې آرام نه دی، عموما تر طوفان مخکې چوپه چوپتیا وي.
په اوسنی وضعیت کې خو چون طالبان په قوت کې دي او دوی په ډیر شدت سره هر هغه چا چې حتی مستقیم داعشیان بم نه وو د داعش سره یا همدردی لرله یا دی اهل حدیث یا وهابي فکر لرلو، هغوی هم سره وځپل. نو له دې عمله دوی دا وخت یو ډول په افغانستان کې د داعش حضور تر یو حده پورې له منځه تللی ده او یا هم ډیر تر پردو لاندې پټ دي. البته دا په دې معنی نه ده چې داعش بیخي افغانستان کې له منځه تللی ده او بیا بره ظاهر نشي. د داعش په شمالي افغانستان کې داعش اوس هم ریښې لري او دغه خلک چې طالبانو پورې راتګ سره دغه ناراض عناصر ممکن د داعش په شکل یا د بل قوت په شکل باندې راپورته شي او طالبانو ته چیلنج جوړ کی او یو ځل بیا په دې سیمه کې افغانستان او سیمه د جګړو ښکار شي. البته افغانستان په دننه داعش لپاره ډیر زیات زیار او زحمت ته ضرورت ولري چې بیا په خپلو پښو ودرېږي په افغانستان کې. خو لکه څنګه چې ما وویلې داعش په افغانستان کې ریښې لري او د دغه جهادي ګروپونو ریښې چې یو ځل چیرته ورسیږي هغه د یو څه وخت لپاره خو خاموشه کیدای شي او یو څه کمزوري کیدای شي، خو په مکمل ډول زه فکر نه کوم چې څوک د وکولای شي چې دا د لمنځه یوسي.
ژورنالیست او د چارو کتونکی سمی یوسف زای و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
ازادۍ رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په اوتاوا کې د افغانستان سفارت وایي چې امریکا میشتو افغانانو ته هم کنسولي خدمات وړاندې کوي. په وروستیو کې تر 80,000 ډیر افغانان امریکا ته ولېږدول شول، خو دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د افغانستان ډیپلوماتیک مرکزونه بند شول. خو اوس څنګلوري هیواد کاناډا کې د افغانستان سفارت ژمنه کړې چې دغه تشې ته به اوږه ورکوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کاناډا کې د افغانستان سفارت پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې امریکا میشتو افغانانو ته به کنسولي خدمات وړاندې کړي. په اوتاوا کې د افغانستان سفارت دا اعلان وروسته له دې وکړ چې په واشنگتن کې د افغانستان سفارت او په لاس انجلس او نیویارک کې د افغانستان کنسولګرۍ د مالي ستونزو له کبله بندې شوې. اټکل کیږي چې شاوخوا 2.5 لک افغانان په امریکا کې اوسي، خو د هغوی په منځ کې هغه افغانان چې په وروستیو کې متحده ایالاتونو ته لیږدول شوي او شمیر یې شاوخوا 4,000 ته رسیږي ډیری کنسولي خدماتو ته اړتیا لري، ځکه چې لا هم په امریکا کې دایمي استوګن شوي نه دي. په کاناډا کې د افغانستان سفارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د نړیوالو کوانسینونو او د کاناډا او د امریکا د متحده ایالاتونو له قوانینو سره سم په اوتاوا کې د افغانستان سفارت د امریکا میشتو افغانانو د کنسولي خدماتو چارې په غاړه اخلي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې دا پریکړه یې د امریکا او کاناډا د حکومتونو په همغږۍ کړې ده. په امریکا کې د افغانستان ډیپلوماتیک مرکزونه د مارچ په 14 بند شول او د ودانیو د ساتنې مسؤلیت یې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په لاس کې واخیست. په کاناډا کې د افغانستان سفارت یادونه کړې چې نه دا سفارت او نه هم په تورنټو او وانکوور کې د افغانستان کنسولګری د امریکا په متحده ایالاتونو کې کوم استازي لري، نو افغان اتباع باید په مستقیم ډول په اوتاوا، وانکوور او تورنټو کې د افغانستان له ډیپلوماتیکو استازیو سره تماس ونیسي او کنسولي خدمات لکه د پاسپورت تمدید او نور یا په حضوري ډول او یا هم د پوسټې لارې تر سره کړی.
اوس هم راځو یو بل مطلب ته. هغه دا چې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې مشر وایي چې د نړیوال بانک را روانه غونډه د افغانستان د بشري بحران د څیړلو لپاره ښه فرصت دی. د آی آر سی مشر ډیوډ ملیبن پرون ویل که د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله نړیوال افغانستان ته شا واړوي، د افغان نجونو کړاوونه به نور هم زیات شي. ټاکل شوی ده چې د نړیوال بانک غونډه روانه اونۍ ترسره شي. تفصیل په دې راپور کې.
د ژغورنې د نړیوال کمیټې رئیس او اجرایی رئیس ډیوډ ملیبن پرون چهارشنبه وویل دا اونۍ د نړیوال بانک پسرلنۍ غونډه د افغانستان لپاره په یوه حساس وخت کې جوړې شي. دا هیواد له ګڼو ستونزو او ننګونو سره مخامخ دی. اقتصاد پاشل شوی، طبیعي آفتونه او بشري بحران په شدت اوج ته رسیږي. ملیبن چې پخوا د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر و همدارس ویلي د د نړیوال بانک په پسرلنۍ غونډه کې د مشرانو رایو ځای کېدا د میلیونونو عادي انسانانو د ژوند د سختیو د ښه کېدو لپاره د اقدام په خاطر یو فرصت دی. د ژغورنې نړیواله کمیټه د نورو سیمه ییزو او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو تر څنګ د افغانستان په 11 ولایتونو کې مرستې کوي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې پر اساس د امریکا او نورو مرستندویو هیوادونو مرستې سبب شوي چې د تیر کال له اګست راوروسته په افغانستان کې د فوري لوږې مخه ونیول شي، خو یوازې بشري مرستې د اوسني بحران لپاره کافي نه دي، حتی که مرستندویان د ژوند ژغورنې لپاره 2 میلیارده نورې پیسې هم ورکړي. میلیبند ویلي چې طالبان او نړیواله ټولنه د اوسنی وضعیت په بدلولو کې رول لرلی شي. د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د حق نه ورکولو ته په اشارې ویلي، له 14 کلونو پورته نجونو د زده کړو د مخنیوي پریکړه د افغان ټولنې لپاره یوه له مصیبته ډکه پریکړه ده، خو که نړیواله ټولنه په دې خاطر افغانستان ته شا واړوي، افغان نجونې به 2 برابره سزا وویني. د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له کبله د هغو ماشومانو چې کار ته اړ شوي شمیر په بېساري ډول زیات شوی، او د سیف د چلډرن پر اساس د داسې ماشومانو شمیر اوس 12 میلیونو ته رسیږي.
شه ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو پر رایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
اوریدونکو هیله ده چې نن دا بحث را سره واوري او بحث ته زنګ را وهي. د بحث موضوع د کابل د دشت برچی سیمې د سه شنبه ورځې بمی چاودنې دي. په دې بحث کې دا څېړل کیږي چې آیا دا بمی چاودنې چې مسؤلیت هم چا نه دی منلی د طالبانو امنیتي ضعف ګڼل کیږي او کنه. په دې هیله چې دا پروګرام واوري اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حنا ربانی کار وایي هیواد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په خاطر د هلو ځلو دوام ته ژمن دی. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې میرمن کار چې تازه د پاکستان د کابینې غړیتوب ترلاسه کړی دا خبره د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق خان سره په کتنه کې وکړه. په وروستیو ورځو کې د پاکستان د هوایي او توغندیو حملو په نتیجه کې د افغانستان په خوست او کونړ ولایتونو کې لسګونه ملکیان وژل شوي هم دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حنا ربانی که هر په افغانستان او سیمه کې د سولې پر ټینګښت ټینګار وکړ. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې اغلی که هر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق خان سره پرون چهارشنبه په کتنه کې وویل د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی لري او په دې هیواد کې سوله مهمه ګڼي. د ځینو شنونکو په باور د طالبانو له واک ته رسېدو 8 میاشتې وروسته د کابل او اسلام آباد اړیکې په سړېدو دي. د دوو خواوو اړیکې هغه مهال سړې سوې چې پاکستان د افغانستان پر خوست او کونړ ولایتونو بمباري وکړې. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت دا بریدونه غیر انساني او ظالمانه وبلل. په خوست کې د دې بمباري له کبله یو چپي رنګین نومېږي. هغه وایي د راپورونو پر اساس د رنګین پشان لسګونه نور زیانمن سوي او د کورنیو غړي یې وژل سوي دي. د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا د اپریل پر 14 د پاکستان په حملو کې لږ تر لږه 24 تنه ووژل شول. خپلواکو سرچینو تر اوسه پورې د مرګ ژوبلو د کره شمېر په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان هم په دې اړه خوله پټه کړې ده. خود دغه هیواد دلی ټایمز رسپانی راپور ورکړی. هینا ربانی کهر پرون ویل چې د افغانستان له خاورې پر پاکستانی ځواکونو د حملو په خاطر اندېښمنه ده.
اوریدونکو زه 8:30 بجې بیرته راستنیږم. اوس د اجمل اند ملتیا وکړئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې خصوصي رسنۍ د ګڼو نورو ننګونو سربیره له سختو اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي. هر ورځ د هغه راډیوګانو او ټلویزیوني شبکو شمیر زیاتیږي چې د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بندوي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونه له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان کې دی د خصوصي رسنیو ننګ وکړي چې د تړل کېدو مخه ونیول شي. په دې ریپورت کې د رسنیو او خبریالانو اقتصادي او مالی ننګونو ته کتنه شوې.
یاد ځنګړی ادبی خبرونه شنبه دوشنبه او پنځشنبه د شپې له
پکتیاغه رادیو چې د تیرول لس کلونو را په دیخوا په دینی سیاسي ټولنیزو او ورزشي برخو کې فعالیت درلود. دوه ورځې وړاندې خپل فعالیت ودراوه. د دې رسنۍ د فعالیت د دریدو لامل اقتصادي ستونزې او د مالي امکاناتو نشتوالی په ګوته شوی. د پکتیاغه رادیو مسؤول ذبیح الله ایوبی ازادي رادیو ته وویل
د مالي امکاناتو د نشتون له امله مو رادیو وتړله. لوی دلیل دا و چې دی پوخا په چیر مونږ ته اعلانات نه راتلل او مالی تمویل چې زمونږ د اعلاناتو په اساس باندې کېدلو ناراحت یو، ځکه چې رادیو او غلطه مونږ فعالیت کاوه او د ولس لپاره مو خدمات وړاندې کول او د ولسونو ستونزې مو دولتونو ته رسولې او د دولت کړنې مو ولسونو ته رسولې، خو چون دغه مسایل اوس زمونږ نه پاتې شول او پریشان یو.
د ښاغلي ایوبی په خبره د پکتیاغه رادیو ترڅنګ د دې رادیو په نشراتي چوکاټ د پکتیا د خوځو غږ رادیو او د پکتیا غږ دوه اونیزو هم څه مو دوران د خپل فعالیتونه درولي. د رسنۍ د خپل فعالیت لپاره تر سوال وروسته په خپل وروستي اعلامیه کې لیکلي محمد زیار مان عمری په 1391 کال کې، زحل پختونیار په 1399 کال کې او طوفان عمری په 1400 کال کې د دې رسنۍ هغه کارکونکي و چې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شول او تر خوای نه په تیر حکومت او نه هم په اوسنی رژیم کې قضیه څیړل شوې دي. د بی پولی خبریالانو د وروستیو موندنو له مخې پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله آزاد رسنۍ په مالي برخه کې له ستونزو سره مخ شوې. طالبانو د واکمنۍ سره سم یو ډیر شمیر هغه بهرني بنسټونه چې په افغانستان کې له بیلابیلو رسنیو سره مالي مرستې کولې او د رسنیو لپاره د تمویل ښه سرچینه بلل کېده له دې وطن ووتل. د پکتیا غږ د راډیو په ګډون د آزادو رسنیو د امتیاز خاوندان وایي سوداګریز اعلانونه کم شوي او له دې امله هم د رسنیو لپاره د عاید لارې بندې شوي دي. د پکتیا غږ راډیو سره هممهاله میمونه راډیو چې په فاریاب کې یوازینی سیمه ییز راډیو و هم د اقتصادي ستونزو له امله خپل نشراتي فعالیتونه بند کړل. د دې راډیو مسؤلانو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه.
لکلی تر خارا او لخارا تر نړۍ
د دې ترڅنګ په میدان وردګ کې د تجلا پروم یو بل سیمه ایز راډیو چې د یو لس کلونو راپري خوای رسنۍ فعالیت کوي روان کال په فبروري میاشت کې خپل چارې ودرولې. د دې رسنۍ مسؤلانو یو خبری کانفرنس کې د 15 ماده ایز پریکړلیک په خبرولو سره چې په اقتصادي ستونزې د رسنیو د ازادۍ نقص د برېښنا لوړ لګښت اوسنۍ واکمنانو لخوا د رسنیو لپاره د یوې مشخصې تګلارې نشټوالی او همدا ډول د دې رسنۍ د تعمیر لپاره د غرامت غوښتل شامل وو هغه دلایل یاد کړل چې لامل یې د دې رسنۍ دروازې وتړل شوې. د دې راډیو تلویزیون د امتیاز خاون نجیب الله حبیبی ازادي رادیو ته وویل
زموږ هیله دا وه چې یوه ورځ به زموږ رسنۍ ملي او نړیواله شي. موږ د دې رسنۍ لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې. زما ځوان ورور شهید شو، خو بیا مو هم کوښښ وکړ چې رسنۍ مو سقوط نه شي. له بده مرغه د وروستیو تحولاتو له امله مو نه شوای کولی چې خپل مقصد ته ورسېږو. تر ټولو بده ورځ هغه وه چې موږ نشرات بند کړل. تر اوسه سټوډیو ته زنګونه وهل کېږي ځکه هر رسنۍ خپل مینوال لري.
د رسنیو یو شمیر د امتیاز خاوندان د اقتصادي ستونزو سربیره د طالبانو روخا د رسنیو پر وړاندې سخت چلند، امنیتي ستونزې او یو شمیر لاملونه هم په ګوته کوي چې له امله یو ډیر شمیر رسنیو خپلې چارې درولې دي. د وی رسنۍ د امتیاز سختن خبرې چې د رسنیو دروازه یې طالبانو ورتړلې پر دې خبره د تایید مهر لګوي، خو طالبان په دې اړه څه نه وایي. هغه له ازادي راډیو سره خبرو کې وغوښتل چې نوم یې خپور نکړو، ځکه له دې ویره درلوده چې طالبان به یې ونیسي.
زما راډیو د طالبانو لخوا څخه بنده شوې وه، زه له ځان سره بیولې وم، بندي وم، لس ورځې بندي وم. لس ورځې وروسته بیا ځینې خبریالان او زما خپل د کورنۍ غړي دوستان راغله، زما تضمین یې وکړ او زه د طالبانو له بند څخه آزاد کړم. زما راډیو را بنده کړه، تر څنګ دا چې زه پورته کړم، بندي یې کړم. دغسې حالاتو ته په کتو د سړي زړه ودردېږي چې اخر موږ فعالیت چا لپاره کوو، موږ څنګه فعالیت کوو، زموږ د فعالیت ګټه به څه وي. بیا هم زه په دې هڅه کې یم چې خپله راډیو بیرته پرانیزم، بیرته نشرات پیل کړم. نه توانېږم یا تر اوسه پرې توانېدلی نه یم.
په افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ نږدې 8 میاشتې تېرېږي، خو په دومره وخت کې لسګونه تصویري، غږیزو، چاپي او آنلاین رسنیو د اقتصادي ستونزو، اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودیت او ځینو نورو ستونزو له امله خپل فعالیتونه بند کړي دي. مګر د افغانستان د رسنیو د ټولنې مشر حجت الله مجددي بیا وایي رسنیو په تیرو شلو کلونو کې ونه شوای کولای د خپلو چارو د دوام لپاره بنسټیز مالي کارونه وکړي او له همدې امله یو شمېر ژر سقوط شوي.
سروې که ما کردیم، بررسی که ما کردیم، در اولین لحظات سقوط جمهوریت و تغییر نظام ما در حدود 40% از رسانه
که ما سروې چې موږ کړی د جمهوریت د سقوط او د نظام له بدلیدو سره موږ خپلې 40% رسنۍ لکه مشکل او محدودیت پرته له لاسه ورکړي. د مرستو او سوداګریزو خبرتیاو هغه پیسې چې د رسنیو مالکانو ته ځانګړي شوي وې دقیقه څارنه نه پرې کېدله. په دې پیسو پانګونه او ظرفیت رامنځته کېدلی شوی چې مثال که دغسې حالات رامنځته کېږي رسنۍ وکولی شي یو یا دوه کاله دوام وکړي. متاسفانه دغسې ونه شول. په دې برخه کې سم مدیریت ونه شو او یو شمېر رسنۍ وتړل شوې.
با قطع شدن کومک ها یکسره رسنه ها یک تعدادش بسته شد.
د مجددي په وینا په افغانستان کې د اقتصاد مخ پر زوړ حالات له امله سوداګریز اعلانونه هم کم شول او د چارې هم رسنۍ سختې وځپلې. هخوا بیا په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټیانې د رسنیو له اوسني وضعیت د اندېښنې په ښودلو سره له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له ملګرو ملتونو غواړي څو د افغانستان له رسنیو سره مالي مرسته وکړي. د دې بنسټ مشر ظریف کریمی آزادی راډیو ته وویل
ما شاهد وضعیت ناګوار رسانه در افغانستان هستیم په دلیل ځکه رسانه پس از
نن موږ په افغانستان کې د رسنیو د بد وضعیت شاهدان یو، ځکه رسنۍ د نورو ستونزو تر څنګ له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کار مناسب چاپیریال او له رسنیو کورنۍ او بهرنۍ مالي ملاتړ نشته چې له همدې امله ډېرو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړي دي. دا اندېښمنوونکي له نړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې د رسنیو بیان ازادي او د حقونو د خوندیتوب په برخه کې مرسته وکړي او اجازه ورنه کړي چې د رسنیو فعالیتونه بند شي
او حمایت اقتصادي داشته باشند.
د طالبانو مبدي اړو پختل خویان دویان خبرو ته حاضر نه شول، مګر له دې وړاندې طالب چارواکو ویلي په افغانستان کې د رسنیو د فعالیتونو د بندېدو لامل د مالي امکاناتو نشتون دی نه طالبان. د افغانستان د خبریالانو ټولنې او فدراسیون د وروستیو شمیرو له مخې چې د بې پولې خبریالانو سره په همغږۍ یې ترلاسه کړي، د طالبانو له حاکمیت وروسته په افغانستان کې د 1508 رسنیو څخه 209 خپل فعالیتونه بند کړي دي. د دې تر څنګ د یوې شوې سروې له مخې د 10,409 خبریالانو څخه چې 8,280 تنه نارینه او 2,396 ښځینه خبریالان دي، 15,928 خبریالان بېدندې شوي چې 4,123 نارینه او پاتې ښځې دي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
پر 14.5
نولس اشاریه اته
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي دي په دې خبرونه کې څو راخ
متنور اسمه مې اړیکې نیولې ده. دغه زراو باندې کوم بردنه کېږي نو دغه هم د افغانستان یو پرمختللی قوم دی، باسواده قوم دی، پښتون، تاجک، بلوچ، هزاره، ازبک، هیڅ یو پارس نه لري، فقط دغه افغانان یو. موږ چې زموږ په منځ کې څوک شیطانت کوي نو دغه کړی دي چې زموږ په منځ کې شیطانت کوي، د بلوچ او د ازبک او د پښتون په نامه مو وژنو. نو دغه د شیطانانو کار دی چې دا په هزاره او باندې څوک بریدونه کوي. مسلمانان دي څه کلمې وایي، حتی انګریز لازمه ورور دی. وسلام به احترام
زمیر ولی خبرې کوم ننګرهار نه. ما د طالبانو چارواکو دا هیله ده چې د ننګرهار کې د سقوط په لوسوالي کې وچکالي ده، د اوبو یو بندوبست وکړي چې د خلکو فصلونه ټول وسوځېده، د خلک در په در خاورې په سر دي، باید چې د دغه غم وخوړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره و. زما همکاران د ازادي راډیو د خبرونو په دوام کې در سره ملتیا کوي.
اتنیمی بجې شوې. یو ځل بیا مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. اوریدونکو، دویمه نیمایي کې درته دوه اونیزې خپرونې لرو. نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقونه، خو مخکې تر هغه پام وکړئ لاندو خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې په خوست او کونړ کې د پاکستان له لوري په بمبارۍ کې ټول ټال 40 ماشومان وژل شوي دي. د طالبانو او ځایي اوسیدونکو په وینا، د اپریل په 14مه په خوست کې د پاکستاني الوتکو په بمبارۍ کې تر 40 ډور ډیر کسان او په کونړ کې راکټي بریدونو شپږتنه ووژل. د طالبانو د حکومت سره محکمې وویل چې پرون د کابل په ابتدایي محکمه کې وتنه د غلا او شرابو د پلورلو او څکلو په تور هر یو په 15 درو محکوم شول او عملاً دا سزا ورته ورکړل شوې. روسي ورښتونو په میدان وردګ او نورستان کې لسګونه کورونه ویجاړ کړي او ډېره کرنیزه ځمکه یې هم له منځه وړې ده. د طالبانو استخبارات وایي چې امنیتي ځواکونو یې پاکستان ته د پرمختللي رادار سیستم د قاچاق مخه نیولې. د رادار دا سیستم په کونړ کې ځای پر ځای شوی و. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د روسیا او اوکراین د ولسمشرانو سره د دواړو هیوادونو په پلازمینو کې د کتنو غوښتنه وکړه. اوریدونکو، د دغو خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو .com. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ، ورپسې د بشري حقونو پروګرام. ماهر وي
نیما نړی
اکثر دنیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدر من دوستانو، د نشې توکو پر ضد د مبارزې د ادارې پخوانی کارکونکي وایي چې په افغانستان کې نږدې 4 میلیونه وګړي معتاد دي. البته دا شمیره ده چې د طالبانو له واکمنۍ نه مخکې په رسمي بڼه ثبت شوې وه. د اوس لپاره دقیق ارقام نشته، خو طالبان هغه معتادین له لارو او کوڅو څخه ټول کړي کومو به چې عامو خلکو ته مزاحمت کوه. په نشې مواد روږ دي، خو تر یوه حده روغتونونو او نورو پوښلو ځایونو ته ولېږدول شول. خو خبر یاست چې د نشیانو کورنۍ په تېره بیا میرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي؟
غم چې کور ته راشي جنګ راسره کوي. خپل د کور خرچ په ما باندې دی، د کور کرام په ما باندې ده، قیچي باندې وهلی و من دا لاس مې وسایبي دی.
په افغانستان کې د میشتو باورونو لمخې کورنۍ ته نفقه برابرول د نارینه و مسؤلیت دی، ځکه په اکثره لرو پرتو سیمو کې ښځې له سواد او کوم بل ځانګړي مهارت څخه بې برخې دي. کله چې میړه په نشو اخته شي، بیا نشي کوی چې د ځان، میرمنې او بچو لپاره ډوډۍ پیدا کړي. نو د کورنۍ د لګښتونو دروند پیټي د ښځو په اوږو بار شي. له یوې خوا نیستۍ او نادارۍ، له بل لوري بیا معتاد سړي سره په لوی غم اوښتي وي. د کابل اوسیدونکې نرګس ته چې د 5 ماشومانو ساتنه ور په غاړه ده، وایي میړې بدو ملګرو په نشه اخته کړ.
خراب انډیوالان سره کېنستو چې د معتاد شو. اول خو د 12 کاله کېږي چې د مواد مخدر ته مخه کړه. غم چې کور ته راشي جنګ راسره کوي، پیسې رانه اخلي. پلم چې زه کار ته راځم، زما سودا کور ته چې ماشومان سره مې جنګ ونه کړي.
نرګس وایي د خپلو وړو ماشومانو لپاره د معتاد سړي هر ډول ظلم ته غاړه ږدي. وهل ټکول تیروي، لوګې تندې درد رانس په پټه خلص غمي میړی ورته وایي ک دته د نشې موادو د اخستلو لپاره پیسې پیدا نکړي بچی ورناخلی دا د پلار کور تلیږي
هر شی چې مخته پروت په ماغې باندې گزار کوي د خپل اولادونو د خاطر مې ناسم چې ماشومان مې به مکتب او به دغه پات کیږي ډیره مې تهدیده یار وخت تهدیده کړي ما خو زه د خپل ماشومان د خاطر وال تکاول مې تیر کړی دي نه مواد زه خو دغه کار کوم وای چې خوشاله کینه کنه خوشاله هر طرف ته چیزی ویلاره شد بچیان میم خیلی چی نه زمان تا خود پلار دکور نه ندیره اولی من شما خود زمان دستا خونی دقیقی زم غلی نیستم اوال تکاول تیرو من شما نیز نپریدم چی دستی پلار سر زندگی اوکی
یا خواه کسان بی چی وروست پا نشو اختشی خوزین کورانه بیا سرال دی چی پویگی چی زوی موتا دی د دې لپاره چې ځان ورنخلاص کړي واده ورته کوي په دې ډول خپل ټول مسؤلیت د یوې میرمنې په اوږو باروي د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې په نشه موادو اخته کس ته واده کول یا لور ورکول له جلې سره لوی ظلم دی
زما په نظر لومړی هغه کورنۍ چې غواړي خپل لونې واده کړي لومړی باید په دې ځان ډاډه کړي چې خپل لور چې چاته ورکوي هغه باید معتاد ونه اوسي دا د دې ستونزې تر ټولو هغه اساسي د حل لاره کیدلی شي معتادین اس د دې وړتیا نه لري چې واده وکړي او یا د کورنۍ مسؤلیت ورته ورپغاړه شي
د نشې سړی میرمن او ماشومان په ټولنه کې هم د خلکو سپکې سپورې اوري دومره پټې سترګې ورته کتل کیږي لکه دوی چې د کورنۍ نارینه معتاد کړی وي د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې د ټولنې دا ډول چلان په نشو د اخته کس میرمن او ماشومان ان په ځان باندې بې باوره کړي دوی فکر کوي چې یو بیکاره او اضافه وګړی دی
امن محیط او د والدینو مثبت کړوړه مخامخ د کوچنیانو او ماشومانو پر افکارو او استعدادونو باندې مثبت اغیز لري د معتاد پر کورنۍ د معتاد شتون خورا مخربې اغیزې لري اول د ناهیلۍ احساس یو میرمن او کوچنی کیدای شي چې د ناهیلۍ احساس وکړي په ټولنه کې په خپل کورنۍ کې د نورو غړو سره ځان ناهیلۍ وشي دوم ځان تر ټولو ټیټ بلل په ټولنه کې په کورنۍ کې د معتاد کورنۍ او د معتاد البته ماشومان ځان تر ټولو ټیټ بلي داسې د خجالت او شرمندګۍ احساس ډېر کله معتاد انسان میرمن او ماشومان ځان خجل او شرمنده احساسي ځکه دا د پلار په دغه ټیټ کار چې دوی بوخدي په دغه ځان شرمنده احساسي څلور هم د معتاد کورنۍ د غړو تر مابنز اصلا د صمیمانه اړیکو پر ځای یو خصمانه اړیکې لرل دغه یو لوی بحران او ناورین دی د کورنۍ امن او ثبات د معتاد کس په شتون لمنځ ځي مهم هغه د باورونو کموالی دی پله په کورنۍ کې او په ټولنه کې د دوی ترمنځ د باورونو نشتون دی خپل په معتاد کس څوک باور نه کوي ټولنه خپلوان د دوی سره داسې اړیکې نه پالي ځکه یو واهمه ورسره چې مبادله زموږ د کورنۍ کم غړي د پدې باندې ککړ نسی ډیر کله موږ وینو په ټولنه کې پغلاو باندې روجدي یو د نامنی احساس کی نو دغه ټوله کسر ټول کو د یو معتاد کس د ټولنې تر مابینځ او د کورنۍ تر مابینځ خورا یو بحراني حالت دی
د دوست په خبره د معتاد پر میرمنې او ماشومانو له رواني اړخه هم لوی بوج وي د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روان شناسۍ استاد شرف الدین عظیمی وایي کله چې د انسان روان تر فشار لاندې وي د ژوند ټولې چارې ګډې وډې شي دا چې معتاد وګړی خپلې میرمنې سره د ښو اړیکو پر ځای تاوتریخوالی کوي په دې کار سره بې شمېره رواني زیانونه ور اړوي
عاطفي اړیکې کاملا صدمه ویني ځینې ذهني ستونزې پیدا کیږي ځینې سوالونه پیدا کیږي دا هغه څه دي چې ګډ ژوند په اصطلاح په ملا کې ماتوي بل مورد چې ډېر مهم ده هغه ټولنیزې اړیکې دي هر هغه میرمنه چې د یو معتاد میرمنه ده هغه آرامش هغه احساس او هغه رابط چې پخوای لرلې نورې نشي ساتلی یو معتاد کورنۍ له ذهني اړخه له عاطفي اړخه له جنسي اړخه له ټولنیز اړخه او په ټوله کې د یوې کورنۍ یا د ګډ ژوند په برید ډېر سخت او شدید اغیز او تاثیرات پرې باسي.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد ډاکټر زرغونه زیور له ټولو کسانو څخه د کار او کسب زمینه برابرولی شي غواړي چې د موتاد کس د کورنۍ غړو ته د کار ورکړي. همداراز له حکومت څخه هم تمه لري چې په نشه د اخته کس درملنه وکړي او اولادونو ته یې د ډوډۍ پیدا کولو اسانتیاوې برابرې کړي. د مخدره موادو قاچاقبرانو ته هم وایي چې که چیرې د نشه یي توکو لیږد رالیږد بند نه کړي نو خپل اولادونه یې هم ورباندې اخته کیدلی شي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. په پیل کې وایي چې معتاد له ځان سره ټوله کورنۍ د بربادۍ پلوری بیایی.
مشکل داره چه دوی ده فامیلیون دی، دوی بچیان دی، دوی ده تعلیم، ده درس، ده نفقه. خصوصا دست دیر خلق دی چه کورونو که میرمن سواد نلری، تعلیم نلری. داغه مثلا 15 شپاگ و بچیان کور که لری. آقا بچیان خواده نفقه غوری اختا. میرمن به سواد ده کار نلری. چه شروع که؟
دوی پیوبل دنیا که ده مسئولیت احساس نکه بیا چه کور ترسی؟ لچار چلان نیره توایا
ذهنی مشکل ولری او دا محتاط سی بیا خود دوی عقل و فکرم کار نکی بیا چه کار دارشی بیا خشوناتی دایی چه پزوره مثلا اتا کوشش که چه میرمونی بندی دا فشار وچی چه دوی تا داغده نشهی مواد پیسی پیدا کی او آقا ور کی که اتا دوسی خلق هم مالی دلی دی چه مخبل مایندی بانده فشارا چه چه مات پیسی را که او مجبور دی اغا مجبوره ای من دقل تزمان پا دی دقبلا که دوی منزل که دو زامنی اطول دوالا موتاتو بس مور بانده به فشارا چه اول چزر که و پیسی را که چه منگه و بی آقی بیچارا بس که اول مجبوریت نبی که نور سنو پیسی بی پیدا نکر آقی غریبا خو زرا خسا و آقی بیچارا والا خبلا ما تا قصا و کرد والا تلا می خرسا کرد مجبور ما از کشی و بیشرمی که بیایی که و حال که اتا شیشی ما تایی دقید دالی جونو شیشی ما تایی کرلی
تا سو علت چگرنه ایچی بدی ورسته او که والی آقا کسان جب نشو باندی روک دیدیش میری زیاد سک
سو کالا مثلا پنزوش پیت کالا مخی آقی وقتی دقیی رویونو چرس و شاید باندی چوک مانا باندیم نپویده لویس نم وو اصلا تلویخ 500 کاله چه دا جنگون دی وطن تر آقلن دقا شاید سر خلق دقا شو دیده نمخ که مانگه نپویده چه دا چی شایدی دقا دیده کار کیله چه که گی دا لکا پخوا دا شاید نو یو دواتو پارا با کچا یو چه ککنار کل نور دسته مسائل نو چه افابدیکی دی جوریشی و دا مواد مخدر را تولید که چه دخل کرده ده تولنه ده بدبخته باعث و گرزی
آقا کسان چه دینشهی مواد و کرکل کهی چه فکر که دکتر صاحب آیا دسی ورز برا نسی چه خپل هم دسی او زیان وکی چه بیا پا خپل کار بانی پیمانه وی
مطل منگل رو وی چه هر عمل خپل عکس العمل داری دوی چی دا کارو بار که البته مفاد و دپاره دا گته دپاره دا پیسو دپاره دا تجارتی مسائل دپاره چی دوی تا پا دا لاره که آغا رازی یا مفاد براشی پیسی با پیدا که گته باو که پا میلیونونو پیسی با دوی لاسته ورشی دسی وقت براشی چی دوی خپل اولادونو با پا دا مرز بانده زکر چی پیوزای که چی آغا کارو بار که حتما نگه تربیم آغای نخلی بلاخره با پنشهی تو که بانده عادت شی روک دو بشی سنگه ده و کرل آماغا سی با وره بی ده دو بچی چی پا دا مرز بیاخته ای او ده بانده پا سرکونو یا پا دیرانونو که پراته ای و سرونه ببارو پا بعد او رز پراته ای آیا دای با خپل بیا رز نوری خام خواب دای با پا طولنه که نارام پاتی کلا ده ده پا خپل سر بانده راشی بیا با دای پویگی چه ده ما چه بدکار کرده چه حالت از ما بچی رو رسیدل
اله دولت ندی تاس غوختنه چده چه غو کسانو تا چه موتا دی دوی تابان پا کور که میرمنی لری بچی لری اوز خو نارینه موتا سویدی دی میرمنو سره چه دولم رسته و که چه لیتیاش نوزی ادی اقال سبا و دی بگای ماری دوده و لری
دو دوی وظیفه هم داده منظم پروگرام لری چه دی خصو مثلا بچی دی او ماشومان دی دوی با تعلیم تم ضرورت لری تربیت تم ضرورت لری او پسان که دی طور نه مهمه داده چه دا غوی دی ولده که او دی بیدسته غم بایدو کی پروژه پر شکل یاد یو کاروبار ور تا برابر شی چه دوی انتا مصروف شی و هم حلال نفقه زند لست روری و همه اغماشومان ده درس و تعلیم و ده دینا پاتنشی
موږ د موتاد وګړي د کورنۍ اقتصادي ستونزې د طالبانو له مرستیال ویاند احمد الله وسیق سره شریکې کړې. نوموړی وایي
په لومړي سر کې دغه معتادین یا په مخدره موادو باندې روږدي کسان هغوی له سړکونو څخه او له نورو پارکونو د ځایونو څخه راغونډ شوي دي او هغه ځایونه ته وړل شوي دي چې د دوی علاج وسي او معالجه وسي او له هغه وروسته بیرته دوی د دې جوګه سي چې د خپل کورنۍ د احتیاجاتو د پوره کولو دپاره کار وکړي، روزګار وکړي. او د دې تر څنګ د کورنۍ دپاره ځینې داسې برنامې شته، مؤسسات شته چې له هغوی سره موږ په تماس کې یو، کوشش کوو چې بیرته دغه مؤسسات خپل هغه برنامې و حرفوي کورسونه درسونه پیل کې سي په کلو باندو کې پخوا دي ترسره کول، تر څو زنانه هم وکولای سي دغه حرفوي درسونه کې برخه واخی او لا غي لارې څخه بیا د خپل کورنۍ احتیاجات پوره کړي. موږ زیات کوشش کوو چې په دې عرصه کې ډېر زیات خدمت وکړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې نشه د ځان، ښځې، اولادونو او ټولنې بربادي ده. د کورنۍ غړي له دې زهرو څخه وژغوري تر څو ځان، میرمن او بچو ته لوی سرخوږی نشي. موږ د تاسو د اړیکو په تمه یو. له موږ سره تماس ونیسئ او د خبرونې د لا ښه والي لپاره خپل نظر راسره شریک کړئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپاک سوو یو. تربیا پارزه که چی است؟ الله مو مال او ملگره.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوقو خبرونه ته مو هرکلی کوم. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، دا ونۍ د ماشومانو د حقونو په تړاو بحث لرو. دا چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د ماشومانو د حقونو په تړاو څه ویل شوي او همدارنګه په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د ماشومانو حقونه تر کوم حده پورې نقص شوي دي او که نقص شوي دي علتونه یې څه دي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې راسره دی عبدالوحید فرزایی، د افغانستان د حقوقدانانو د خبری شورا غړی. په پیل کې فرضی صاحب د ماشومانو د حقونو په تړاو اوریدونکو ته معلومات ورکړي. خبري
تاسو په پښتنې په جواب کې باید وایم چې څنګه چې انسان پیدا کیږي یا د نړۍ ته سترګې خلاصوي د حقوقو خاوند کیږي، دا هغه حقوق خاوان کی چې موږ ورته طبیعي حقوق وایو، لکه د حیات حق. د دې د حیات حق هیڅوک ورنه نشي اخیستی. د امنیت حق لري، خواړه حق لري، د روزنې حق لري او همدارنګه د یو ښه محیط استفاده کولو حق لري او همدارنګه د تربیه او د پالنې حق لري. نور حقونه چې څنګه چې یو انسان ته ضرورت شته، یو ماشوم او یو نوې پیدا شوی ماشوم هم د هماغه حقونو د لودونکو خاوند دي او سربیره پر دې ماشومان د دې حق هم لري چې په خپل مور او پلار باندې دومره حق لري چې باید دوی ته خنوم انتخاب کی، د دوی روزنه وکړي، دوی ته شجاعت وروخی. شجاعت په دې معنی نه چې رزمی او جنگی لارې ورته وخی، بلکې هغه شجاعت چې دې خپل اختیار ولري په آینده کې او هغه شجاعت چې دې وکولای شي چې د ژوند سختیونه تیر شي او خپل ژوند ته دوام ورکړي.
آیا د ماشومان د حقونو په تړاو په نړیوالو قوانینو کې البته کوم اسناد شته که څنګه؟
ماشومان هغه قشې دي هم چې هم بین المللي قوانینو کې ورته پاملرنه شوې ده او هم د ټولو مکاتبو د احکامو مهمه توجه شوې ده. په بین المللي قوانینو کې هم احکام ډیر دي چې د ماشومانو د حمایت په خاطر قوانین احکام وضع شوي دي، خو متاسفانه په ډیری هیوادونو کې هم هغه پیشرفته او پرمختللي هیوادونو کې هم دغه دریمې هیوادونو کې لکه افغانستان دغه قوانین ډیر نه مراعت کیږي. او که داسې ووایو چې بین المللي قوانین که چیرته نه تطبیقیږي، هغه ملي قوانین هم تطبیق شي هم د ماشومانو په تدی، او کنه د اخلاقی په اساس یا د دینی په لحاظ هم هغه احکام چې اخلاقی یا دینی دي هغه هم مراد شي د ماشومان او د محافظت له خاطر هغه هم ډیر کولای شي چې د ماشومان حقونو تضمین کړي.
په ملي قوانینو کې څنګه، یعنی په ملي قوانینو کې هم د موضوع ته اشاره شوی او کنه؟
خوشبختانه د افغانستان په ملي قوانینو کې هم د اساسي قانون په دګر کې هم د عادی قوانینو په دګر کې د ماشومان ډیر حمایت او ملاتړ شوی و، خو متاسفانه چې اوس هغه ټول قوانین معلق غوندې دي، یعنی هیڅ د تطبیق وړ نه دي او هیڅ نه تطبیقی. نو په دې وخت کې ماشومان یعنی یمونږ نش کولای وای چې په ملي قوانینو کې هغه احکام او هغه حکمونه چې موجود دي هغه د ماشومانو په ګټه دي، ځکه چې اوس نه تطبیقي هغه شی چې نه تطبیق نشي، نو هر څومره چې خوي هر څومره چې یعنی د ماشومانو د مړاتړ زمينه مسايده کې بیا هم صحیح نه ده ځکه چې نه تطبیقي.
فرضی سے پوسنے شرائطو کی پا افغانستان کی البتہ تس دے ماشومان و حقونا چنگار زوائی؟
متاسفانا پا افغانستان کی تروزا هیس حقا خاص حکومت نیدر آگلی چیم دے ماشومان و حقونا تامین پا حقلا، یعنی دے پانزوسنا زیاد استری بی او یا حقوی تا دے حقوی حقونا ورکر شوی بی. پا گزشتن زمونه که هم کلچ قوانین د اطفال یا د کودکان د ماشومانو د حمایت په خاطر وضع کېدل هغه نه تطبیقېدل، خو بیا هم لک لک داسې یعنی دې لارې ته برابر شوی و چې مخته لاړ شي او کېدای شوه چې په آینده یا راتلونکي لسیزو کې ممکن د ماشومانو د حقونو په خاطر ډیر مبارزه سره سره دا یعنی رامسته شي، دا دغه حقونه رامسته شي چې د هغوی ټول هغه امتیازات چې په جامعه یا په ټولنه کې لري هغه تامین شي. خو متاسفانه د مخکینی نظام درانسکوریدو وروسته دغه موضوع بیا هم لسره شو، او اوس دیره هغه قوانین چې د ماشومانو د حمایت په خاطر وو هغه اوس نشته او کایوی هم نه تطبیقی.
ولی اکثره وخت کله چې په یو ټولنه کې بدلون ناراضي زیاتره د ماشومانو یا د ښځو حقونه دلته ناقص کیږي، یعنی علت څه ده چې د ماشومانو حقونه دومره اسیب پذیره دي؟
متاسفانه په دریم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې بدلونونه سیاسي او نظامی بدلونونه راځي، نو ښځه او ماشومان چې د عادي یعنی د قانون د حاکمیت په وخت کې د هغوی حقونه سل په سلو کې نه تأمینیږي، نو په دې وخت کې چې قانون نوی او قانون او نظامونه تغییر شوي وي او یعنی رژیمونه نظامی حالت ځان ته غوره کی، په دې وخت کې یعنی د هر وخت برسیره ډیر د خطر او خطرونو سره مخامخ کی.
مننه کوم. د کورنۍ او د دولت مسؤلیتونه څه دي؟ په کورنۍ کې باید څه وشي چې د ماشومان حقونه نقص نشي، او په ټولنه کې باید کوم کارونه وشي چې ماشومان حقونه نقص نشي؟
دولتونه د مسؤلیت لري چې د ماشومان او د ښه پالنې او ښه تربیت ښه ژوند استفاده د هغه امکاناتو چې په یو هیواد کې موجود دي د هغه په خاطر باید ښه قوانین تر یعنی وضع کی او همدارنګه د دې قوانینو د تطبیق زمینه مساعده کی او همدارنګه کورنۍ مسؤلیت لري چې د خپل ماشوم حمایت وکړي او خپل ماشوم ته خلار وخی چې د ماشومان خپل ژوند په خطوګه مخته بوزي.
کوربدان اساس پیشنهاد هغه ټولنه ته یا هغه مسولین ته سره چې د ماشومان د حقونو په تړاو کار کوي، یعنی څه باید وشي چې د ماشومان حقونه نقص نشي؟
هغه نهادونه او یا هغه مسولین چې د ماشومانو د حقوقو په خاطر یا په لار کې کار کوي، زما پیشنهاد هغه ته داده چې حکومت سره کار وکړي او حکومتونه دې ته وهڅوي چې د ماشومانو د حقوقو رعایت وکړي. کنه یو مؤسسه کیدی شي چې یو سو کسان یا سو زره کسان هغه ماشومان چې بی سرپرست دي، هغه ماشومان چې مور او پلار نری، هغوی ته یو بعضی خدمتونه وړاندې کی. خو که د ماشومانو په یو حکومت کې ارزښت نه وي، نو هغه ماشومان چې مور او پلار سرپرست لري، هغوی ته بیا خپل حقونه نه ورکول کیږي. نو د همدې له خاطره مونږ زموږ پیشنهاد دا دی چې سربیره پر دې چې دوی هغه بې سرپرست ماشومان ته خدمات ورکوي، باید د حکومتونو سره کار وکړي چې هغوی وکولی شي چې ټول ماشومان ته یو شانتي خدمات وړاندې شي او ماشومان چې دراتلون کې یعنی زمامداران دي، هغوی په شتوګه ژوند وکي او په شتوګه په آینده کې مصدر د خدمت دی او ټولنې وګرځي.
په پای کې ستاسو نظر د ماشومان د حقونو په تړاو غواړم.
زما په نظر تر څو چې په افغانستان کې یو منظمه قانونمنده او د خلکو په خوخه حکومت سرامت نیوي شي، نو موږ نشو ویل چې دا کوم حقونه د ماشومانو یعنی ضایع ده یا کوم حقونه د ماشومانو تامین ده. ځکه چې دلته یو سلسله قوانین ته ضرورت شته او همدارنګه یو سلسله هغه سافت لا یا نرم افزار قوانین چې ورته وایي هغې ته ضرورت ده چې سربیره پر دې چې باید هغه هارد قوانین یا هغه مدونه قوانین چې باید تطبیق شي، د خلکو او د عامه ذهنیت هم د سافت لا سره یعنی د سافت لا په استفاده سره باید ذهنیتونه آماده شي چې د ماشومانو حقونه باید مراعات کړي. سه هغه په اجتماعي دګر کې وي او یا هم په کورنۍ دګر کې.
مننه کو فرزه صاحب کور ودان. قدر من اوریدونکو داوه د دیوانه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته ستاسو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې ستاسو په حضور کې حاضر یم، تاسو ټول په لاس پاره الله ممل شه خدا او بریالي اوسئ.
کلو سادر خورکا امنو شندب از مکا పట్టుస్తిను కౌంటరో సరరాశ ఎద్దరంగు పట్టుస్తిను కౌంటరో సరరాశ యో సుఖకు టప్పు మస్తు సందరో సరరాశ స్పరణి పాద ఖబరో సరరాశ ఎత్ సూలిక స్పరణి పాద ఖబరో సరరాశ موترو سرراشا خوشبو هر خوا خوركا موترو سرراشا يو توخ وكو تبو مستو سندرو سرراشا تسولي تسبر لبادا خبرو سرراشا يتسولي تسبر لبادا خبرو سرراشا